radio.
سلام ستړي مشه تاسو مخه کلا زده رادیو ناوړي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د افغانستان او ازبکستان د خصوصي سکتورونو ترمنځ د څپاندې 15 میلیون ډالر په ارزښت سوداګریز هوکړه لیکونه لاسلیک شوې دي. د هوکړه لیکونه پرون یکشنبه په کابل کې په ویناسته کې د دواړو لورو د لوړ پوړو چارواکو ترمنځ لاسلیک شوې. ناسته کې د طالبان د حکومت د سند او سوداګرۍ سرپرست وزیر نورالدین عزیزي وویل تمه لرو چې له ازبکستان سره مو د سوداګرۍ کچه تر 3 میلیارد ډالرو ته ورسیږي. په کابل کې د ازبکستان سفیر ایبک عثمانوف د تاشکان او کابل ترمنځ نوو هوکړو ته په اشاره وویل سږکال افغانستان او ازبکستان ته صادرات 3 برابره شوي دي. له دې وړاندې طالبانو له ازبکستان سره ترجیحي سوداګریز هوکړه لیک لاسلیک کړی و. که څه هم په دې وروستیو کې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ سوداګري زراکړه ورکړه زیاته شوې، خو افغان سوداګرو ته د ویزو په برخه کې ستونزې پر ځای دي او نشي کولای دغه سوداګر په وخت ازبکستان ته ویزې ترلاسه کړي. ایران او پاکستان هوکړه کړې چې په نږدې راتلونکي کې د دواړخیزې سوداګرۍ کچه 10 میلیارد ډالرو ته ورسوي. دا پاکستان د دولتي خبري اژانس راپور لمخې صدر اعظم شهباز شریف د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان سره په ګډه خبري ناسته کې داسې اسناد لاسلیک کړي چې موخه یې د دواړو هیوادونو ترمنځ 10 میلیارد ډالرو ته د سوداګرۍ رسول دي. اوس مهال د تهران او اسلام آباد ترمنځ کلنۍ راکړه ورکړه 3 میلیارد ډالرو ته رسیږي. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د اګست په 2مه لا یو لوړ پوړي پلاوي سره په ګډه په دورځني سفر اسلام آباد ته تللی. لا پزشکیان مخکې د ایران پخوانی ولسمشر ابراهیم رئیسی د 2023 کال په اپریل کې اسلام آباد کې له شهباز شریف سره د 10 میلیارد ډالرو د سوداګرۍ خبره کړې وه. د پاکستان دولتي خبري اژانس وایي دواړو لورو د ټکنالوژۍ، نوښتونو، کلتور، تعلیم، د ځوانانو چارو، روغتیا او بحري امنیت په برخو کې موافقې او هوکړه لیکونه لاسلیک کړي دي. پزشکیان له اسرائیلو سره تر 12 ورځنۍ جګړې وروسته اسلام آباد ته په سفر تللی او مخکې ویلي وو که شرایط مساعد شول افغانستان ته هم سفر کوي، خو معلومه نه ده چې هغه به افغانستان ته سفر وکړي او کنه. په استرالیا کې میشت د افغانستان د فوټبال ښځینه لوبغاړو په دې هیواد کې د نړیوالو استعدادونو د پیژندنې په سیالیو کې ګډون کړی و. د روټرز خبري اژانس راپور له مخې دغه سیالۍ تیره میاشت وی او تمه ده د سږکال د دوستانه نړیوالو لوبو لپاره د افغان ښځینه لوبغاړو درویش کسیزه لوبډله جوړه شي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د فوټبال ډېر شمېر ښځینه لوبغاړي استرالیا ته کډوالې شوې. په تېرو نږدې 4 کلونو کې دا لوبغاړي د فوټبال نړیوال جام سیالیو ته د لارموندنې لپاره مبارزه کوي. دا پرمختګ وروسته له هغې دی چې د مې په میاشت کې د فوټبال نړیوال فدراسیون د افغان ښځو د کډوالو لوبډلې جوړول تصویب کړل. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي د یمن په سواحلو کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو له کبله 8 کسان مړه او 94 نادرکه دي. د دغې ادارې په ټکو پېښه پرون یکشنبه رامنځته شوې او په کښتۍ کې سپرو کډوالو غوښتل ځانونه د عربو مالدارو هیوادونو ته ورسوي. په یمن کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې مشر ایشوټډ پریس خبري اژانس ته ویلي په کښتۍ کې 1350 کسان سپاره وو چې ډېر شمېر یې د ایتوپیا اتباع وه. دغه خبره د 450 ډوب شوو کسانو جسدونه یې موندلي او 14 نور کسان لا نادرکه دي. لا دغه پیښې 12 کسان ژوندي پاتې دي او د دې احتمال شته چې نادرکه کسان مړه وي. بل پلا روټرز خبري اژانس وایي په کښتۍ کې 1350 کسان سپاره وو چې یوازې نه ژوندي پاتې دي. له دې وړاندې د یمن په سواحلو کې د یو بلې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې 2 کسان مړه او 1000 نور نادرکه شوي وو. او د روسیې په لری ختیز کامچی تاکا کې د روسیې زلزلې له کبله له 5 پیړۍ وروسته اورشیندې یا آتشفشان فعال شوی دی. په روسیې کې د اورشیندې پیژندنې نړیوال پروګرام وایي دغه اورشیندې د روسیې لپاره په 1550 کال کې په سیمه کې رامنځته شوی و. د کامچیتاکا د بیړنیو خدمتونو ادارې ویلي له کراشنسکوف اورشیندې پورته شوی چې د ایرو لخوړې 6 کیلومتره لوړه ده چې ختیز ته د آرام سمندر پر لور روانه ده. روسی کارپوهانو خبرداری ورکړی و چې د چهارشنبه د ورځې 8.8 درجې زلزلې وروسته ښایي په سیمه کې د 2 اونیو لپاره له زلزلې وروسته ټکانونه پیښ شي. د یک شنبه په ورځ 8.7 درجې زلزلې د کویرل ټاپوګان ولړزول. دا زلزله شوه د کاماشیتکا ټاپو وزمې په پیټرو پاول فوسکو کې وشوه. له 2010 کال راهیسې دغلته د شوو زلزلو تر ټولو ځواکمنه هغه وه. له دې ځواکمنې زلزلې وړاندې په 2010 کال کې په جاپان کې د ریختر په کچه 9.1 درجې زلزله شوې وه چې څه باندې 15,000 کسان پکې وژل شوي وو. تاسو خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې را سره د مطالب اوریدلی شئ. په پاکستان کې د افغان کډوالو د حقونو مدافع وکیلې منزه ککړ د سیاستوالو، خبریالانو، وکیلانو او د مدني ټولنې له فعالانو غوښتنې دي چې د کډوالو په پلوي دي د دوی غږ پورته کړي.
په نړیوالو موکړه دي تاسو د پاکستان ګورنمنت په دې مسله کې انګیج کړي او دغه ډیپورټیشن دغه پروسس ودروي. همدارنګه موږ د پاکستان حکومت نه غوښتنه کړې ده چې دا ډیپورټیشن ودروي.
وړاندې بر سر واوري چې دغه کډوالو د غږ پورته کولو لپاره کوم نور اقدامات شوي دي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې هوا ګرمه ده او خلک د برېښنا له کمښت شکایت کوي، طالبانو د 10 میلیارد ډالر په ارزښت د برېښنا د تولید یو تړون لاسلیک کړی دی. وړاندې به د دغې تړون په اړه سره نور جزئیات واورئ چې افغانانو بخصوص هغوی چې د برېښنا له کمښت سره مخامخ دي ګټه به ورته کوي. ماشومانو ته د مور د شیدو د ورکولو د نړیوالې ونې په پیلېدو سره په افغانستان کې هغه مېرمنې چې له بېوزلۍ سره مخ دي وایي چې دوی د نه خوراک له کبله نشي کولی خپل ماشومانو ته د اړتیا وړ شیدې ورکړي. وړاندې به د دغې اونۍ په اړه هم راسره واورئ او په دې اړه چې مور له خوا ماشوم ته د شیدو ورکړه څومره ګټوره ده، په دې اړه به هم راسره تفصیل واورئ. نور مطالب هم لرو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
به هم ستړي مشي. زه فریده سیالم. په پاکستان کې د کډوال لپاره د ګډ اقدام کمیټې د پیوستون پاړه په یو خبره کړې خبر پاڼه کې له دغه هیواد د افغان کډوالو د جبري ایستلو پای ته رسیدو غوښتنه کړې ده. د پاکستان په کراچي ښار کې د کډوالو د حقونو مدافع وکیل او د دې کمیټې غړي منیزي کاکړه له وکیلانو، خبریالانو، سیاستوالو، څېړونکو، د مدني ټولنې فعالانو او له سازمانونو غوښتي چې د بیان په لاسلیک کولو دي د افغان کډوالو د حقونو د ساتنې او د دوی د جبري ایستلو سمدستي پای ته رسیدو دو غوښتنه وکړي. نور تفصیل د فیروزی عزیزی په دې راپور کې.
له پاکستان نه د افغان کډوالو ته ایستلو بهیر د درولو د غوښتنو په دوام د کډوالو لپاره د دغه هیواد د ګډ اقدام کمیټې جی ای سی په یاد هیواد کې د افغان کډوالو سره د پیوستون په هدف دی وی خبر پاڼې په خبرولو د کډوالو ملاتړ کړای او د پاکستان د حکومت له دې پریکړې سره خپل مخالفت څرګند کړای دی. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د کډوالو د حقونو مدافع وکیل او د دې کمیټې غړي منیزه کاکړ له وکیلانو، خبریالانو، سیاستوالو، چیرونکو، د مدني ټولنو فعالانو او سازمانونو غوښتي چې د دې بیان په لاسلیک کولو دی په یاد هیواد کې د افغان کډوالو له حقونو ملاتړ وکړي. نوموړی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په کوم کې چې موږ د نړیوالو زم چې کوم انټرنیشنل ارګنایزیشن کوم څه کډوالو لپاره کارونه کوي، دا رنګه د هیومن رایټ اکټیویست یا د سي نور خلک سپید د انساني حقوق لپاره کار کوي. دا رنګه په نړیوالو موکړې دي تاسو د پاکستان ګورنمنټ په دې مسله کې انګیج کوي او دغه ډیپورټیشن دغه پروسس ودروي. همدارنګه موږ د پاکستان حکومت نه غوښتنه کړې ده چې دا ډیپورټیشن ودروي او یو پراپر میکانیزم راوړي. کډوال ته باید دا حق ورکړل شي چې
په دې بیان کې چې د یکشنبه په ورځ د اگست په 3مه په پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټې لخوا په اکسپان خبره شوې پکې راغلي چې د دغه هیواد پر ټولو برخو کې د پولیسو وروستي عملیات د هغو نړیوالو تړونونو پر وړاندې د حکومت بې پروايي ښیي چې دوی لاسلیک کړي او تصویب کړي دي. دغه کمیټې د ډیرایو افغان کډوالو د نیولو په اړه هم اندېښنه څرګنده کړې چې په ټکو یې ډیرای قانوني اسناد اسناد لري او زیاته کړي ده چې دوی قانوني استازي او رسنیو ته لاسرسی نه لري او قانوني اسناد د پاکستانی پولیسو لخوا ضبط کیږي. په دې بیان کې چې د ګڼ شمیر سیاستوالو، وکیلانو، خبریالانو او مدني فعالانو لخوا لاسلیک سوی راغلی چې له 3 میلیونو ډیر افغان کډوال د ایستلو له سمدستي خطر سره مخ دي او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان ته یاستول به دوی له زورونو، زندان، شکنجو او حتی مرګ سره مخ کړي. د ګډ اقدام کمیټې د پیوستون په اړه په خپل دې بیان کې د غراز غوښتنه کړې چې په پاکستان کې ټول افغانان باید په رسمي ډول د ټولنې د یوې برخې په توګه وپیژندل سي، د دایمي استوګنې یا تابعیت ورکولو زمینه ورته برابره سي او په ټکو یې د پناه غوښتنې د اصولو پر بنسټ اړین ملاتړ ترې وسي. تر دې مخکې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ هم د پاکستان له حکومت وغوښتي وه چې د افغان کډوالو د ایستلو په اړه له سره غور وکړي. دغه راز په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ یو این ایچ سی آر استازي فلیپا کاینلر هم د پاکستان د حکومت دا پریکړه مایوسوونکې بللې وه. دا غوښتنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په دې وروستیو کې 1.4 میلیون پی او آر کارت لرونکو ته د دغه هیواد د پریښودو وروستی خبرداری ورکړی. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت لخوا په هغه بیان کې چې د یو شمیر پاکستانی رسنیو او فلیپا کاینلر خبر کړی د پاکستان په ټولو ایالتونو کې امنیتي ځواکونو ته امر سوی چې د پی او آر کارت لرونکو په ګډون ټول غیر قانوني افغان کډوال وباسي. د دې کارتونو موده د جون په 13 نیټه پای ته رسیدلې ده، که څه هم تمه کېده چې دا موده به وغځول سي او په دې اړه بحثونه هم روان و، خو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي د جولای په 13 په یوه خبري غونډه کې وویل چې حکومت پریکړه کړې چې د دې کارتونو موده ونه غځوي. پی او آر کارت یا د افغان کډوالو د نوم لیکنې کارت په پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره د قانوني پیژندنې سند دی چې په 2008 کال کې د پاکستان د ثبت ادارې نادرا لخوا د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ یو این ایچ سی آر په همکارۍ صادر شوی و. پاکستان په 2023 کال کې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی دی. له دې سره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي چې تمه کیږي په راتلونکو میاشتو کې له پاکستانه د ستنېدونکو افغان کډوالو شمیر زیات سي. د دفتر د جولای په 20 په یو بیان کې وویل چې د روان کال له پیل راهیسې د جولای تر 19 پورې 3,40,000 افغان کډوال له پاکستانه افغانستان ته ستانه شوي دي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ،
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته.
په اصل کې چې د افغانستان خلک د هوا له ګرمېدو سره سم د برېښنا له کمښت او پرله پسې پرچاوي او شکایت کوي، د طالبانو حکومت د 10 میلیارد امریکایي ډالرو په ارزښت د برېښنا د تولید د لوی تړون د لاسلیک خبره کوي. طالب چارواکو ویلي د دې پروژې په پلي کېدو سره چې د 10,000 میګاواټه برېښنا تولید ظرفیت لري، افغانستان به د انرژي په سکتور کې پر ځان بسیا کړي.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د برېښنا د تولید د یو ستر قرارداد د لاسلیک کولو اعلان کوي، د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي د برېښنا د کمښت او حتی نشتوالي له امله شکایتونه کوي. د ښاریان وایي چې د هوا په ګرمېدو د برېښنا پرچاوي هم زیاتې شوي او دوی یې د جدي ستونزو سره مخ کړي دي. د کابل ښار د 15 ناحیې اوسیدونکي سپوږمۍ ازادي راډیو ته وویل
په ګرمېدو سره نویله څلور ساعتو کې ځینې وخت سره غلې دي چې دوه درې ساعته برق موږ لرو او نور هیڅ برق نه. او څنګه چې دا د کور کارونه ټول د برق په واسطه ترسره کېږي نو نشتون یې ډېر لوی سر خوږی خلکو ته جوړ کړی دی.
د کابل ښار د نهمې ناحیې یو اوسیدونکي چې نوی غوښتل راپور کې نوم خپور سي هم ورته شکایت کوي.
کابل خو ډېر مشهور ده په برقې باندې چې برق نشته پکې، نو ګرمي په خوږه چا ګرمي په کابل کې نو د خلکو ته څومره سره مش او مشکلات سره مخ دي. دلته پکې نشته ماشومان په مشکلات کې، خو کافي اندازې سره مشکلات دي په ټول کابل کې.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د انرژي او اوبو وزارت او خصوصي شرکت عزیزي ګروپ ترمنځ د برېښنا تولید لپاره د 10 میلیارد امریکایي ډالرو په ارزښت یو تړون د لاسلیک کولو اعلان کړی دی. د طالبانو د حکومت ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال دفتر د شنبې په ورځ د زمري په 11 نیټه په خپله ایکس پانه په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د دې تړون پر بنسټ به د ګازو، ډبرو سکرو، اوبو، باد او لمریزو سرچینو څخه د 10,000 میګاواټه برېښنا تولیدولو پروژه پیل شي. د دغې خبر پانی لمخی لده تولیدی بریخنا چخه با چلور زر میگاوات بریخنا آمو خلکو تا او شپاک زر میگاوات با سنتی فابریکو تا جنگری سی. خبر پانی که راغلی چه عزیزی گروپ خصوصی شرکت او د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژی وزارت تخنیکی تیمونو د پروژه سروی وروستا دیزاین بایه پا رتنون کوش پا گمیستو که بش پرسی او بیا با لدوزارو چخه تر دریزارو میگاوات بریخنا د تولید عملی کار پیل سی. طالبان وایی د دې پروژې په پلي کولو سره به تر راتلونکو اوو څخه تر لسو کلونو پورې نه یوازې افغانستان د برېښنا په برخه کې په بشپړه توګه په ځان بسیا سي، بلکې بهرنیو هیوادونو ته به هم برېښنا صادروي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان د کلونو راهیسې په وارداتي برېښنا تکیه دی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي مفتش سیګار د معلوماتو له مخې د افغانستان د برېښنا 80% اړتیاوې له ګاونډیو هیوادونو پوره کیږي او دا هیواد هر کال شاوخوا 240 میلیون ډالر د برېښنا په پیرېدلو مصرفوي. په ورته وخت کې د برېښنا برخې یو شمېر انجینران وایي چې افغانستان د برېښنا تولید لپاره پراخ طبیعي ظرفیتونه لري او که په اغېزمنه توګه وکارول سي نو نه یوازې د هیواد کورنۍ اړتیاوې به پوره سي، بلکې د برېښنا صادرولو ته به هم لاره هواره کړي. د کندز ولایت د برېښنا د لیږد د څانګې پخوانی عمومي مدیر صدیق الله حبیبي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې پروژې په اړه وویل:
که دا پروژه په پوره ډول او سم مدیریت سره عملي شي نو دا کولی شي د افغانستان د خلکو د برېښنا اړتیاوې یوه لویه برخه پوره کړي. زما په اند د هرې پروژې د تطبیق لپاره تر ټولو مهم شی لومړی اقتصاد، دویم امنیت. نو که چیرې دغه دوه شیان په افغانستان کې موجود وي نو هیڅ خند
له دې سره د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین خانی د شنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلی چې د دې وزارت پولیس واکونه د برېښنا د تولید پروژې په ګډون د ټولو ملي پروژو د امنیت د ټینګولو لپاره بشپړ چمتووالی لري او امنیت به یې په همغږۍ کې ټینګ کړل سي. د یادونې ده چې د برېښنا د کمښت او آن نشتون ستونزه په افغانستان کې د تېر جمهوري حکومت له وخت راهیسې موجوده ده او د مختلفو ولایتونو اوسیدونکو په وار وار د دې ستونزې په اړه شکایتونه کړي دي. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام UNDP په 1402 کال کې ویلي وو چې د افغانستان د برېښنا سکتور له لویو ننګونو سره مخ دی او په کلیو کې د برېښنا محدود لاسرسی په وارداتي برېښنا باندې پراخه تکیه د افغانستان د انرژۍ د ځان بسیاینې پر وړاندې لوی خنډونه بلل کېږي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
تهران او اسلام آباد یو شمېر سوداګریز تړونونه لاسلیک کړي دي. د دواړو هیوادونو مشرانو هوکړه کړې ده چې په نږدې راتلونکو کلونو کې به د خپلو سوداګرۍ ارزښت تر 10 میلیارد ډالر رسوي.
پاکستان او ایران د یکشنبې په ورځ یو شمېر تړونونه لاسلیک کړل چې له مخې یې ژمنه وکړه چې دوه اړخیزې سوداګري به 10 میلیارد ډالر ته لوړوي او په سیمه کې د سولې او سوکالۍ لپاره به د ترهګرۍ سره د مبارزې په خاطر په اغېزناکه توګه له نږدې کار سره کوي. دا تړونونه چې د انرژي او سوداګرۍ په ګډون د بیلابیلو سکتورونو اړوند دي، د ایران د ولسمشر مسعود پزشکیان د دوه ورځني سفر پر مهال له پاکستان سره لاسلیک شول. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف په یو ګډه خبري غونډه کې ویل موږ د سوداګرۍ لپاره د 10 میلیارد ډالرو هدف ټاکلی دی او موږ هیله لرو چې ژر تر ژره یې ترلاسه کړو. هغه د ملګرو ملتونو له منشور سره سم د سولهیز اټومي پروګرام د تعقیب لپاره د ایران د حق په خاطر د پاکستان ملاتړ بیا تکرار کړ. شریف زیاته کړه چې دواړه هیوادونه به د ترهګرۍ له منځه وړلو او په سیمه کې د ودې او سوکالۍ لپاره لاره هواره کړي. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان دا هم ویل چې د سوداګرۍ 10 میلیارد ډالر کچې ته رسیدل د لاسرسي وړ دی چې د اوسنۍ سوداګرۍ د کچې 3 برابره کېدلو په معنا ده. د ایران او پاکستان اړیکې تل باثباته نه وي او ډیری وختونه په سرحدي سیمو کې د وسلوالو فعالیتونو له امله ترنګلې سوي دي. د 2024 کال په جنوري میاشت کې تاوتریخوالی هغه وخت اوج ته ورسید چې دواړو هیوادونو د توغندیو بریدونه تبادله کړل. د دغو مخالفتونو سره سره دواړو خواوو ډیپلوماټیکې لارې پرانیستې ساتلې دي. په می میاشت کې د ایران د بهرنی چارو وزیر له هند سره د مخ پر زیاتېدونکي تاوتریخوالي پر مهال پاکستان ته سفر وکړ. همداراز د ایران او اسرائیل د جګړې پر مهال پاکستان له ایرانه د ځان د دفاع د حق ملاتړ وکړ او د ایران پر اټومي تاسیساتو یې د امریکا بریدونه وغندل.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
ماشومانو ته د مور د شیدو د ورکولو د نړیوالې ونې په پیلېدو سره په افغانستان کې یو شمېر بېوزله میندې وایي چې سخت اقتصادي ستونزو دوی خپلو ماشومانو ته د شیدو د ورکولو له وړتیا محرومې کړې دي. دغو میندو چې د ډېرو یې خاوندان بېروزګاره دي، ازادي راډیو ته وویل د اسانتیاوو د نشتوالي او خراب اقتصادي وضعیت له امله د خپلو ماشومانو طبیعي او تغذوي اړتیاوې نشي پوره کولی. دا په داسې حال کې ده چې د روانې اګست میاشتې لومړې اونې د مور د شیدو د ورکولو نړیواله اونیدا د روغتیا نړیوال سازمان WHO د دې ونې په مناسبت ماشومانو ته د مور د شیدو ورکولو په اهمیت ټینګار کړی دی.
په داسې حال کې چې د مور د شیدو نړیواله ونې پیل شوې، په افغانستان کې یو شمېر میندې د سختو اقتصادي او روغتیایي ستونزو نه شکایت کوي او وایي اوسنیو شرایطو خپل ماشومانو ته د شیدو ورکولو له وړتیا څخه محرومي کړې دي. دوی وایي د فقر، بیروزګاری، فزیکی روغتیایي ستونزو او روغتیایي اسانتیاو ته د پوره نه لاسرسي له امله نشي کولای خپل ماشومانو ته پوره تغذیه ورکړي. د و اولادونو مور فوزیه چې د کابل په پغمان ولسوالۍ کې اوسېږي وای خاوند بیروزګار دی، وړوکه ماشومې ناروغ دی.
تفلاکه خوردم د موست
دوه میاشتنه ماشوم لرم، دا چې خپل د شکرې ناروغي لرم، نسم کولای خپل شیدې ورکم. خاوند مې هم بیکار دی او زموږ اقتصادي وضعیت ښه نه دی، ته هم دې لامل مې ماشوم ډیر کمزورې دی او زړه هم سړای دی. موږ هر میاشت اړتیا لرو چې ډاکټر ته ولاړ شو او د درملو توان نه لرو. همدا اوس هم ډاکټر ته د ماشوم د وړلو موده پوره شوې ده خو موږ یې توان نه لرو.
د کابل بل اوسیدونکي مترا هم ورته ستونزه لري، خو وایلي اقتصادي ستونزو د شیدو له کمښت سره هڅه کوي چې خپل ماشوم له خپلو شیدو تغذیه کړي، ځکه په خبره یې د وچې شیدو د اخیستلو توان نه لري.
زما کوچنی تر اوسه یو کلن سوی نه دی او لا هم شیدې ورکوم. اقتصادي ستونزې زیاتې دي، خاوند مې بېروزګاره دی، د وچې شیدو د اخیستو توان نه لرو، مجبور یم خپله شیدې ورکوم.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO د دې ونې په مناسبت په بیلابیلو پیغامونو کې د مور د شیدو د ورکولو په اهمیت ټینګار کړی او دای د مور له لوري ماشوم ته لومړنۍ ډالۍ بللې. دغه سازمان په خپل اکسپانه په یو بیان کې لیکلي راځي چې په کور، کار او عامه ځایونو کې د مور د شیدو ورکولو ملاتړ وکړو. په بیان کې په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان د مرستیالي ډاکټر مکتا شرما له قول راغلي چې کچېری نوي زیږیدلي ماشومان د مور له شیدو تغذیه شي نو په کلنی ډول به د 600,000 کسانو ژوند وژغورل شي. نوموړي ټینګار کړی چې د مور د شیدو د ورکولو د نړیوالې ونې په جریان کې باید د حق افغان دوستاینه وشي چې خپل ماشومان ته شیدې ورکوي او کورنۍ باید واسول شي چې د دوی ملاتړ وکړي. په ورته وخت کې یو شمېر روغتیا پوهان د مور او ماشوم د خیر روغتیا په هدف د مور د شیدو په ورکولو ټینګار کوي. متخصص ډاکټر عطا الله سیام ازادي راډیو ته وویل
هر مور مکلفه ده چې تر دوه کلنۍ پورې ماشوم ته شیدې ورکړي. مور په شیدو کې د ماشوم لپاره انټي باډیز دي، بل دا چې مور د سدیو یا د تی د کینسر څخه ساتي، بل دا چې د روغتیا له نظره مور صحتمند پاتې کیږي. کله یو ماشوم د مور شیدې خوري، یو خدای دې چې د میکروب څخه پاک شیدې دي، د پروټین، کاربوهایدریت، ویټامینز، منرال او د اوبو څخه غنی شیدې دي. یعنی تقریبا د ماشوم لپاره تر شپږ میاشتنۍ پورې د مور شیدې بشپړ غذا ده.
روغتیا پوهان وایي چې میندې باید لږ تر لږه تر دوو کلونو ماشومانو ته خپلې شیدې ورکړي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف پرون د اګست اوله په یو راپور کې خبرداری ورکړی چې اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 1.4 میلیونه ماشومان له شدید خوارځواکۍ او د مړینې له لوړ خطر سره مخ دي. په راپور کې راغلي چې په افغانستان کې 3.5 میلیونه ماشومان د خوارځواکۍ له امله کمزوری بدن لري چې 50% کې له دوه کلونو کم عمرونه لري. د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو د روان کال د جون په 15مه په یو ګډ اعلامیه کې ویلي وو چې په افغانستان کې 90% ماشومان د خوړو له کمښت او 70% مېرمنې له خوارځواکۍ سره مخ دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
د کابل د حقوقو او سیاسي علومو د پانزي فارغ او محصل د کابل په کارتنه او سیمه کې بیریانی پلوري وای خپل مسلک کې ورته کوم دنده پیدا نشو نو اړ شو چې یو رستورانت کې شاګرد شي، کار زده کړي او بیا د خپل لاس دیګي ګټوټه ته کینی. د سره مو خبرې کړي. راځي د زړه خواله په دې راپور کې وورو چې په خپل غږ کې پیل کړي.
د حبیبی لیسنس فارغ سم او کابل پنتون ته کامیاب سم. په 1402 کابل پنتون څخه فعالی درجه فارغ سم.
دا د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پانزي فارغ د لوګر ولایت د محمد اغه ولسوالۍ اصلي اوسیدونکو محمد رضوان و. محمد رضوان وای خپل مسلک اړوند ډیر په کار پسې وګرځید خو وې نه موند. بلاخره بیکاری تنگ کړ او یو رستورانت کې شاګرد شو.
ان می اس می بیکاری وک ټول مسلک کې سی وظیفه مې ځینما د سی وظیفه پیدا نه ستم دغه یو رستورانت کې شپږ میاشتې مې هلته کار وکړ.
دته په خبره چې هلته د اشپزۍ کار زده کړ، بیا د کابل د کارتې نو په سرک نو کې د خوړو یو غرفه ډول کراچي ودروله او د خپل لاس دیګي ګټي وټي ته کیناست.
قابلی دا بریانی دا چکن کراچی بریانی دا پاکستانی دال دی او یخنی دی دا فروشان په کراچی کې زه خرڅوم او له سهار له وبه جون تر د شپې نه پورې زه همدغه فعالیت لرم. کابل کاتینو سره کنو کې نو ډېر لږ جون خلک راځي له لوګر نه راغلي دي، راته لږ جلال آباد نه راغلي دي.
بریانی توندې وریچي دي چې د هندیانو او پاکستانیانو خواړه ګڼل کېږي، خو نن سبا په افغانستان کې هم ډېر خوښوونکي لري. دا وریجی چرک سره چې انګلیسي کې چکن بولی پخېږي نو ځکه یې چکن بریانی بولی. او کراچی هم د پاکستان یو ښار دی چې رستورانتونه یې خوندوره بریانی لري. محمد رضوان وایي اوس لپاره له خپل کاره راضي دی ځکه له بیکاری خلاص او څو پیسې لاسته ورځي چې خپلې اړتیاوې پرې پوره او کورنۍ سره هم مرسته وکړي. د واده نه دی کړی او پلار مور شپګورونو او دوه خویندو سره اوسیږي. محمد رضوان هغو ځوانانو ته چې وزګاره دي او په لومړیو کې د ډېرو لوړو کارونو پیلولو په لټه کې دي دا وینا لري.
بانی به سره نه لټوي سره زه خپل یو غټ مثال یم. د ټولو باندې غږ کوم سه ګورې په که څه هم په خپل رشته کې کار نسته نسته یا کار نسته نه کېږي نو یو بل کار شروع کړئ. بیکاره مه کینی، بیکاری مه تېروی. په دې سه بیکاری ډېر بد شی ده. که غواړی سه اشپزي زده کړې زم په خدمت کې مراسه بس ما ته دعا کوي نور زه تاسو نه هیڅ شی نه غواړم.
د یادونه ده چې په افغانستان د طالبانو تر بیزلې واکمنې دو وروسته بیکاري ډیره پراخه شوې او ډیری هغوی چې لوړې زده کړې هم لري په دندو پسې سرګردانه دي. د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې په دولتي ادارو کې تنقیدات هم راوستل چې له دې عمله یو شمېر پخواني په دندو شویو کسان هم بې دندو شول. ډیر افغان ځوانان په خپل هیواد کې د بیکاري له امله نورو هیوادونو هم په ناقانونه او مرګونو لارو کډوالې ته اړ شول چې نورو هیوادونو کې هم مستې ستلو په شمول بیلابیلو ستونزو سره مخ دي.
په افغانستان کې د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته که په دغه هیواد کې فرهنګي فعالیتونه کم شوي، اروپایي هیوادونو امریکا او کاناډا ته په ډېر شمېر سره د افغان فرهنګیانو کډوالۍ هلته د مثبت بدلون رامنځته کړی دی.
افغان فرهنګیان مشال پلاس کډوال په افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته که په دغه هیواد کې فرهنګي فعالیتونه کم شوي، اروپایي هیوادونه امریکا او کاناډا ته په ډېر شمېر سره د دوی په کډوال کېدو سره یې د پراخېدو او رنګینۍ خبره کېږي. په دغو هیوادونو کې میشت یو شمېر پخواني فرهنګیان وایي دا بدلون په کمي او هم په کیفي ډول محسوس دی. په جرمني کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې مشر ډاکټر شیرولی شیر ازادي راډیو ته وویل
د دوی راتګ سره نوی وازی زموږ په فرهنګي فعالیتونو کې د چټکوالی راغلی دی، پراخوالی راغلی دی. په مجموع کې په ټول اروپا کې موږ وینو چې د فرهنګي فعالیتونو ساحې پراخې شوي دي، کار ډېر شوی دی.
د دغې ټولنې په نوښت څه موده مخکې د لونګ وامیل په نوم یوه پراخه مشاعره هم جوړه شوې وه چې د بیلابیلو اروپایي هیوادونو نه د نویو کډوالو شویو په ګډون په لسګونو شاعرانو ګډون کړی و. دغه شان له نورو اروپایي هیوادونو هم وخت وخت د بیلابیلو فرهنګي غونډو او هنري پروګرامونو خبرونه خپرېږي. د امریکا په یو شمېر ایالتونو کې هم د فرهنګي فعالیتونو د پراخېدو او ښه کېدو خبره کېږي. په دغه هیواد کې میشتي او د امریکا غږ آشنا راډیو د ادبي پروګرامونو یوې مسؤلې اغلې نوشه بی آشنا ازادي راډیو ته وویل
دلته په امریکا کې پخوا هم میشتو افغانانو ادبي ناستې درلودې او اوس هم غونډې ترسره کېږي. د نوو چاپ شوو آثار او کتابونو مخکتنه کېږي، خو د افغانستان نه د لیکوالانو، شاعرانو او ژورنالیستانو راتګ او په دغو غونډو کې ګډون ادبی ناستو یا خوندو ډیر تاثیر کړی دی. البته د کمیت او کیفیت له نظره تاثیرات مثبت دي.
دا ورځې په ټولنیزو رسنیو کې په نږدې راتلونکي کې په دې هیواد کې د افغان ملي په نوم د یو هنري پروګرام د جوړېدو خبره کېږي چې ښایي د زمري د 28مې نیټې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو ورځې په مناسبت وي. د امریکا ګاونډ کاناډا کې هم افغان فرهنګیان غلي نه دي ناست. دې هیواد کې میشتي افغان شاعر او لیکوالې صفیه میلاد ازادي راډیو ته وویل
دا کډوالۍ لامل شو چې د کاناډا په کافو کې د افغانانو ادبي غونډې تاسو رنګ واخلي او ساه وباسي. دلته شاعر کولای شي د مینې غږ وکړي، د وطن او زړه تنګۍ خبره وکړي او رښتیا ووایي. دلته قلم د فکر په جرم نه ماتیږي او کلمې د سانسور د تیغ لاندې نه مري.
د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته یو شمېر افغان فرهنګیان او هنرمندان ګاونډیو